د مازدیګر څلور بجې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، پرونه خبرونه کې به په کونړ ولایت کې پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستاني ځواکونو له نښتو وروسته له اوسني وضعیت څخه خبر شئ. د تلې د شپږمې د انتخاباتو وروستیو پرمختګونو ته هم کتنه کوو. نړیوال مسایل او اونیز پروګرامونه هم لرو. سلام، زه احمد تکل ستاسو کوربایم او د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل اند چمتو کړی دی.
راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نن جګړه له سره پیل شوې. افغان حکومت وایي په پیکنګ کې د بین الافغاني تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی دی. او اروپایي ټولنې موافقه وکړه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا وتل دي راتلونکي کال جنوري تر یو دیرشمې وځنډول شي. راپورونه وایي چې د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نن جګړه له سره پیل شوې. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د ځایي افغان چارواکو په حواله وایي پاکستاني ملیشو نن سهار د ډیورنډ کرښې ته نږدې د عامو خلکو پر کورونو د درنو توپونو ډزې کړې. تر دې مخکې د کونړ ولایتي شورا منشي شیر زمین خان ازادي راډیو ته ویلي وو چې په نړۍ سیمه کې د تېرې ورځې په نښتو کې درې افغان مېرمنې وژل شوي او درې نارینه ټپیان دي. دا دوشنبې د ورځې نښتو کې تر اوسه چاته د مرګ ژوبلې رپورټونه نه دي ورکړل شوي. په کونړ کې سیمه ییزو افغان چارواکو ازادي راډیو ته ویلي جګړه وروسته لاغه پایل شو چې پاکستاني ملیشو د ډیورنډ کرښې دې خوا د افغانستان په خاوره کې د پوستو د جوړولو هڅه کوله. د کونړ د امنیه قمندانۍ مرستیال حاجي محمد یوسف سیمه کې جګړه تایید کړې خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. افغان حکومت وایي په پیکنګ کې د بین الافغاني تفاهم غونډه کې د ګډون لپاره د افرادو یو هر اړخیز لیست چمتو کړی او کله هم چې د دې غونډې تاریخ روښانه شي د کسان به پکې برخه واخلي. د ولسمشر محمد اشرف غني ویان صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته په خبرو کې په دې اړه چې د پیکنګ خبرې کله ترسره کیږي دقیقه نیټه ونه خوده، خو ویل چې د افغانستان د دولت په استازیتوب به پکې یو هیئت ګډون وکړي.
حکومت افغانستان روی یک لیست همه جانبه همه شمول کې
دی وایي د افغانستان حکومت د بیلابیلو اقشارو سره په مشوره یو ټول شمول او هر اړخیز لیست چمتو کړی. کله چې د پیکنګ د غونډې تاریخ روښانه شي دا کسان به د مختلفو اقشارو او د افغانستان د دولت په استازیتوب د تفاهم په دې غونډه کې ګډون وکړي. تر دې مخکې یو شمېر لویدیځو رسنیو رپورټ ورکړی و چې د طالبانو څو غړي د سولې د بین الافغاني دوه ورځنیو خبرو لپاره چین ته رسېدلي. په استرالیا کې د فارین بریف په نوم د پالیسۍ د یو تحقیقاتي مرکز په حواله دا طالبانو دغه استازي بنن له کابل څخه له ورغلو کسانو سره خبرې کوي، خو ښاغلی صدیقي دا تایید نه کړه چې ګوندې د دوی استازي نن په پیکنګ کې له وسلوالو طالبانو سره خبرې پیلوي. چینایي چارواکو هم تر اوسه د دې غونډې دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د ناټو لوړپوړي ملکي استازي نیکولاس کې وایي باور لري چې د ننګرهار په هسکه مینه کې پر یو جماعت وروستی برید د داعش وسلوالې ډلې کړې. دا جودري د کلی جامع جمعات کې د اکتوبر د 13 نیټه د بریټ کې شاوخوا اویا کسان وشل شوی او لسکونه نور ټپیان شوی. په افغانستان کې د ناتو استازي نیکولاس کې ازادي راډیو سره خبرو کې په دې هیواد کې د داعش د وسکوال ډلې حضور د جدي اندېښنې وړ وباله.
Just last week they attacked a mosque and killed at least
دوی وایي وځي تیرونه کې دوی پر یو جماعت برید وکړ او تر هغه ځایه چې خبرې ملکتر لګن هش پېته کسان وشل. نو داعش هلته حضور لري او دا جدي اندېښنه ده. نو مولي دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې د یک شنبه پورز امریکایي چارواکو تایید کړ چې په سوریه کې عملیاتو کې د داعش د وسلوال لړل رهبر ابوبکر البغدادي وشل دي. په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې د داعش د خراسان څنګه فعالیتونه کوي چې تر ډېره د دې هیواد په ختیځو ولایتونو ننګرهار او کونړ کې پر ځینو سیمو متمرکز دي. په تېرو څو کلونو کې دې ډلې د پلازمېنې کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. افغانستان کې د ناټو استازي په عین حال کې په دې هیواد کې د داعش خلافت یا دې ته ورته د څرا منسته کېدل حقیقت لري وبلله. ویل افغانان په خپل هیواد کې داسې معاصر ولسواکي غواړي چې د وګړو اساسي بشري حقونه پکې خوندي وي او ناټو په دې برخه کې د افغانانو سره مرسته کوي. اروپایی ټولنې موافقه وکړه چې له دې ټولنې څخه د برتانیا وتل دی راتلونکي کال جنوري تر یو دېرشمې وسنډي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ ټاسک پر خپل ټویټر وویل د اروپایي ټولنې وویشت نور غړي هیوادونو هوکړه وکړه چې د برتانیا هغه غوښتنه ومني چې بریکزیټ دی د 2020 کال د جنوري تر یو دېرشمې وسنډول شي. نوموړي زیاته کړه تمه ده چې دا پرېکړه به د اونۍ په بهیر کې د لیکنی مراحلو له لارې رسمي شي. د دې هوکړې له مخې که چیرې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو په اړه د دواړو خواوو توافق رامنځته شي، برتانیا د جنوري تر یو دېرشمې مخکې له دې بلاک وتلی شي. د ټاسک لخوا د اعلان په داسې حال کې کیږي چې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټان په بروکسل کې راټول شوي سو له دې ټولنې د برتانیا په وتلو کې ځان تصویب کړي چې ټاکل شوې وه د اکتوبر تر یو دېرشمې نېټې له دې ټولنې ووځي. دا له 2016 میلادي کال راهیسې چې برتانیا کې په دې اړه ټول پوښتنه وشوه دویم ځل دی چې د بریکزیټ یا له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو ضرب الاجل تمدیدېږي. او امریکا، برتانیا، فرانسې، اسرائیل، عراق، ترکیه، سوریه او ځینو نورو هیوادونو په سوریه کې د ابوبکر البغدادي د وشل کېدو هرکلی کړی خو ټینګار یې کړی چې دا به په سیمه کې د داعش د وسلوالې ډلې د خاتمې په معنا نه وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، راسره اوسئ، د دې خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. و باورئ چې په کونړ کې پر ډیورنډ کرښه د افغان او پاکستانی ځواکونو نښتې اوس هم روانې دي. په نورو موضوعاتو کې، پر انتخاباتو د څار بنسټونه د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو په اعلان کې ځنډ د اندېښنې وړ بولي. د اندېښنې مو له یو کارپوه سره په مرکه کې شریکې کړي.
مهم شفافیت دی، مهم د دې دی چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او قانوني شي چې دغه پایلې چې اوس راوځي د ټول ټاکنو هغه شفاف دي.
د پکتیکا د صحي مرکزونو ستونزو ته کتنه کوو او په یو بل راپور کې به واورئ چې د ژمي په درشل کې د بیو لوړېدو په کابل کې بې وزلې کورنۍ له ستونزو سره مخامخ کړي دي.
دلته دغه کاغذونه ټولو دا بوتونه دي دپاره چې ژمی را روان ده، لرګي به داشینه خو هم ګران دي، تر ګاز هم قیمت دي، دغه قیمت دي دپاره چې د خپله ګزاره مزاره پرې باندې.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې به د سپورت نړۍ او د امنیت او سالم چاپېریال اونیز پروګرامونه واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. په کونړ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ خال خال ډزې اوس هم روانې دي. له دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې په دې نښتو کې تر دې دمه لږ تر لږه درې میرمنې وژل شوي دي. د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ ته چې دا نښتې پکې روانې دي تللی دی او له هغه ځایه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه راسره دی. انوري صاحب، په ناړۍ ولسوالۍ کې د ډیورنډ پر کرښه هغه ځای کې چې نښتې شوې وې اوس وضعیت څنګه دی؟ دا اوس چې تاسو هلته یئ.
مننه تکل صاحب، همدا تقریبا 15 دقیقې وړاندې ډزې بندې شوې د دواړو طرفونو نه او مخکې ډېره زیاته ډزه و. د سهار د پاو باندې 9 بجو نه شروع وه تر دغه څو شېبې وړاندې پورې ډزې روانې وې. دواړو خواوو د درنو توپونو ډزې کېدلې. پاکستان طرف دې خوا ته په کلو باندې، بانډو او کورونو باندې ډزې ډېرې کولې، خو تر اوسه پورې د کم زخمي یا د مرګ ژوبلې خبر نه دی ترلاسه شوی. خو اوس همدغه شیبه د 201 سیلاب کلی اردو د دوهمې پلې لیوا قومندان جنرال میرویس صافی عدل تراغه او مونږ ته ویل چې دوی ته د مرکز نه ټلیفون شوی دی، هدایت شوی دی چې نور اوربند وکړي، ځکه پاکستان ته مې غوښتنه کړې ده چې خبرې ستونزه د خبرو لارې حل کړو او باید دواړه طرفه اوربند وکړي. نو دوی هم خپلو اړوندو ځواکونو ته امر وکړ چې نورې ډزې مه کوئ، د همدغې شیبې نه ډزبندي شوې ده، بیا ډز نه دی اورېدل شوی. تکلیف
بله، او په ځینو راپورونو کې ویل شوی دی انوري صاحب چې یو شمیر کورنۍ هم د جګړو له کبله د خپلو مینو او کورو کلیو پرېښودو ته اړ شوي دي. تاسو ته شمیر معلوم شوی؟
بله، نه تر اوسه پورې تکل سر دغه بې کوره شو خلکو شمیر نه دی معلوم شوی، خو کوم ځکه چې د چا خپل خپلوان دی عملته ځان رسولی دی او سری سوری تکړه په اصطلاح، خو دلته ولسوالۍ کې ویل کېږي چې تقریبا سلګونه کورنۍ د کورونه بې ځایه شوي دي او نورو ځایونو ته تللي دي. د کره شمېره نه ده معلومه تر اوسه، خو هلته هم اوس هم یو شمېر کورنۍ پاتې دي د ډزو له امله چې ایسارې پاتې شوي وي. نو وروسته به معلومېږي چې څومره کورنۍ بې ځایه شوي دي او څومره هلته په خپلو کورونو کې بند پاتې دي.
او په نړۍ ولسوالۍ کې دغه سمندر پوسته چې مخکې تاسو په خپلو راپورونو کې هم ویلي وو، په ځینو نورو راپورونو کې هم ویل شوي وو چې په مغه ټکی کې د دواړو خواوو د ځواکونو ترمنځ نښتې شوي وي، دا کوم ځای کې ده او له ستراتیژیک پلوه څومره اهمیت لري چې د دواړو هیوادونو پوځي ځواکونه د هغې په سر باندې جګړې ته نږدې شول یا ورسېدل؟
من دا ډیره مهمه پوښتنه ده تکل صاحب. دغه سیمه چې دا بالکل د بریکوټ په سر باندې ختیځ لور ته پرته ده، او دغه ساحه چې ده که چیرته دا پاکستان ونیسي دغه ځای، نو ټول ساحه چې ده د بریکوټ نه نیولې تر ناړۍ ولسوالۍ تر مرکز او لاندې ساحو پر دا دوی د سار لاندې راځي، او بیا به بل څوک پکې افغان ځواکونه دا څوک حرکت نشي کولی. همدا اوس په بریکوټ کې دوه کنډکه د سرحدی ځواکونو پراته دي، همدارنګه ملي پولیس پراته دي، هلته نور محلي پولیس پراته دي. یعنی بیا هلته د دغه د خلکو په وینا باندې او د امنیتي مسؤلینو په وینا باندې دلته بیا غزینو کې د افغان ځواکونو شتون بې معنا دی، ځکه چې هغه مهم سر به ونیسي. خو اوس داسې د 201 پلې لیوا قومندان وایي چې هغه ساحې ټولې خالي شوي دي، پاکستان شاته تللی دی، او په دغه شرط باندې دوی اوربند کړی دی چې دوی به دغه ساحه پرېږدي او لکه څنګه چې تنې پاکه شوې ده.
بلکې لاندې راته ووایي انوري صاحب چې جنگ هم د همدې پوستې په سر پیل شوی و او که بل دلیل درلود؟
تکل صاحب، اوس خو سمدستي چې کوم دا جنگ پیل شوی و د همدغې پوستې په سر و، دې ته نږدې ساحو کې هغوی پوستې جوړولې چې تر څو دغه پوستم د خپل کنټرول لاندې راولي، او د دې نه وړاندې پروسه کال یا بل کال په دغه ساحو کې جنګونه شوي، ارندو ساحه کې په دغه ځایونو کې جنګونه شوي، دواړو خواو تلفات لیدلي وو. په نورو سرحدي سیمو کې هم افغان ځواکونو ورسره وخت ناوخت جنګ کړی دی، خو دغه ځل چې پرون چې کوم جنګ شروع شوی و هغه یوازې د همدغې پوستې په سر باندې جنګ و، او چې اوس تقریبا د اوربند حالت ته خبره رسېدلې.
ډیره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري و چې د کونړ ولایت ناړۍ ولسوالۍ څخه د افغان او پاکستانی ځواکونو د نښتو د وروستي وضعیت په اړه جزئیات راکول. پاکستان په دې وروستیو کې یو ځل بیا افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې کموالی راوستی او محدودیتونه یې لګولي دي. دوی وایي هر ورځ په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته خلک البته شکایت کوي چې دوی وایي چې موږ د پاکستان د سفارت مخې ته راټولېږو خو ویزه نشو اخیستلی. د پاکستان سفارت وایي دا اقدام په پاکستان کې روان وضعیت ته په پام سره کړی دی. د خان محمد سیند په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
له هغې وروسته چې پاکستان افغانانو ته د ویزو په ورکولو کې کموالی راوستی، په کابل کې د دغه سفارت مخې ته ویزو ته د اړو افغانانو کتارونه هم اوږده شوي دي. یو شمېر کسان چې د ویزو د اخیستلو لپاره په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته راغلي وایي د پاکستان نوي تصمیم ویزه اخیستونکو ته لوی سرخوږی پیدا کړی دی. ګلستان یو له دغو کسانو دی چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته د ویزې په انتظار دی. تراب او اسلام الدین هم له ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره کمیشنکاران د یوې ویزې په بدل کې 10,000 افغانۍ اخلي. دوی له افغان حکومت غواړي چې د دغه ستونزې هوارولو ته ډیر ژر اقدام وکړي.
دا درې مشوره چې زموږه ویزه نه لګیږي بیګارانو بس اسکر رالو علاقه کوله وسو سړک نه خوا غړې وسو بس ویزه مونږه ګوزه یې سره وسو کوم چې پیسو ولا دی غیر کار کوي مونږه کار نه کوي
مز زره دونه زره په غاړ زموږه مرواس نشته مز روپې مزدوري مزو پاکستان نه دوه مونږه ویزه نه ودا به اخر څنګه شي بس دا درخواست دی چې حکومت لا چې دا کار دی اسانه کړي
په خاطر دې شاوخوا دوه میاشتې مخکې هم دغه سفارت د افغانانو لپاره د ویزو ورکړه کمه کړې وه او ویلي وو چې یوازې ښځو او ناروغانو ته ویزه ورکوي. په ورته وخت کې د پاکستان سفارت ویلي چې د پاکستان وضعیت ته په کتو پاکستان ته به د افغانانو لپاره د ویزو په ورکولو کې کموالی راولي. په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله د یک شنبې د ورځې په ماښام په دې اړه خبریالانو ته وویل:
There is no neighbor of Afghanistan which provides these many
visas. Is gawande hewat afghanano ta dumra visa na warkawi. موږ د افغانانو لپاره د ویزې په ورکولو کې آزاد چلند لرو، خو که فساد موجود وي هغه د سفارت له انګړ نه بهر دی.
دغه سفارت په خپله خبر پاڼه کې دا هم ویلي چې په تیرو نه میاشتو کې 450,000 افغانانو ته ویزې ورکړي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر ولرو، خو له مسؤلینو سره مو اړیکې ټینګ نشول. پاکستان ته هر ورځ په زرګونو افغانان زی راځي، ځینې درملنې، ځینې سوداګرۍ او ځینې د دوستانو لیدو ته ورځي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وله آزادی راډیو واوري.
د آزادی راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار د بنسټونو په نوم شبکوي د تلې د شپږمې د انتخاباتو د لمړنیو نتایجو په اعلان کې ځنډ درغلیو او لاسوهنو ته امکان برابرولی شي. د دې شبکې مسؤلانو نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دې ځنډ د کمیسیون مدیریت هم تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پرون وویل د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د لړم په 23مه او وروستۍ به د لیندۍ یا قوس په 15مه نیټه اعلان شي. امید ظاهرمل له کابله راپور راکوي.
وروسته له هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لومړنۍ پایلو اعلان د عقرب میاشتې تر 23مې نیټې وځنډاوه، دې موضوع اوس له څارونکو بنسټونو سره اندېښنې پیدا کړې او وایي دا ځنډ لاسوهنو او درغلیو ته زمینه برابروي. د انتخاباتو درونتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي د کمیسیون لخوا د دومره لوی ځنډ اعلان د منلو وړ نه دی. د دې شبکې غړي حبیب الله شینواری د دوشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د پایلو په اعلان کې د ځنډ دلایل څرګند کړي. د وایي له 2014 میلادي کال راهیسې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا انتخاباتي مهالویش تر پښو لاندې کېږي، دا عمل د منلو نه دی. که د کمیسیون آرشیف ته مراجعه وکړي خپله یې ویلي وو چې له بایومیټریک دستګاو څخه ګټه اخلي او کولی شي په دوه ورځو کې پایله اعلان
کړي.
څارونکي بنسټونه د انتخاباتو د پایلو په اعلان کې ځنډ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کمزوري فعالیت نتیجه بولي. دا بنسټونه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي څومره ژر چې کېږي د جمهوري ریاست د انتخاباتو برخلیک روښانه کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون منشي مسافر قوقندي وایي دوی نه غواړي دقت د سرعت قرباني کړي.
بزرگترین دلیلش
ستر علت همدا و چې موږ نشو کولای کراتوب د سرعت قرباني کړو. زموږ دلایل پر ځای دي. ځنډ د درغلۍ په معنا نه دی، بلکې د خلکو د رایې د ساتنې او درنو پایلو د اعلان په معنا دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره ورځ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان د ځنډ عمده لاملونه تخنیکي ستونزې، د کمیسیون ضعیف فعالیت، له ولایتونو څخه په ځنډ د موادو رالیږد، یو شمېر اعتراضونه او د درملو کمپنۍ ناغېړي وښوده. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ پایلې به د لیندۍ یا قوس میاشتې په 15مه نیټه اعلان کړي، خو څارونکي بنسټونه اندېښنه ښیي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به په سړه هوا کې ونه شي کولی چې د اساسي قانون سره سم د وروستیو پایلو له اعلان 15 ورځې وروسته دویم پړاو انتخابات وکړي او مجبوراً به دا بهیر د 1399 لمریز کال د غبرګولې تر میاشتې وځنډېږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دا له وخته مخکې پریکړه ده.
د حقوقي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د طرزالعملونو په نقص تورنوي، خو وایي چې د رایو په شمېرنه کې دقت د راتلونکو ستونزو مخه نیولی شي. د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر نن له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې په دې اړه څرګندونې وکړې. له ښاغلي رنجبر سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال امید ظهیرمل مرکه کړې او په سر کې د هغو سرغړونو تر په اړه ترې پوښتلي دي چې تر دې دمه د کمیسیون لخوا شوي.
دا صراحت لري په قانون د ټول ټاکنو کې چې طرزالعمل په آخر یو میاشت کې دوی تغییر نشي ورکولی، او دوی څو وارې دا کار کړی دی. هغه جدول دی د وخت چې دوی ټاکلی وو د هغه په مطابقت او د طرزالعمل په مطابقت دوی باید خپل هغه پروګرام عملی کړی وو. مثلا ابتدایي پایلې باید دوی هغه وخت او زمان باید چې دوی ټاکلی وو دوی باید اعلان کړی وو. سقوید یو میاشتې دوی تاخیر باندې اچوي، ناوخته ده اعلانې ده، خو هغه د طرزالعمل نقص ده چې دوی نشي کولی چې اصلاحات پکې په آخر یو میاشت کې راوړي. دغه له خاطره دا مخالف قانوني او عمل دی، مګر دوی خپل دلایل ورته لري، وایي دا جاري ده، دغسې فشارونه دي او دغه د روڼتیا لپاره د دې لپاره چې دغه شفافیت سر په سره کې تعمین شي دا کارونه مونږ کوي.
ډاکټر صاحب، اساس له نظر اول کمیسیون د نن دغه حقوقي او قانوني مسایل ته په دې برخه کې جدي پام نکېږي، اساس له نظر دلیل څه دی؟
دلیل یې فکر کوم چې د ظرفیتونو ټیټوالی ده، او له بلې خوا ناچاري ده. ناچاري منظور دا دی چې کله کله مداخله کېږي د دوی په کارو کې، د نوماندانو لخوا فشارونه راځي، د میډیا فشارونه وي، او هغه فشارونه دوی مجبوروي چې خپل طرزالعمل د پښو لاندې کړي، او هغه نشي کولی چې مراعات یې کړي. زه فکر کوم چې دا تر ټولو مهم دلیل همدا دی، او دوی هم غواړي چې قانې کړي ټول نوماندان، او دا رقم شفافیت منځته راوړي چې سبا بیا دوی نشي کولی چې یو بهانه جوړه کړي. له غل خاطره طرزالعمل نقضېږي. زه په دې عقیده یم چې دغه نقص د طرزالعمل که رښتیا هم کمبل شي د پردې شاتني هدف شفافیتي، دا مهمه نه ده. مهم شفافیت دی، مهم د دې چې ټول کاندیدان په دې باندې اجماع وکړي او قانوني شي چې دغه پایلې چې اوس راوځي د ټول ټاکنو هغه شفاف دي. په دې کې تقلبي رائے نه وجود نه لري، او واقعي رائے د افغانستان د اتباعو دي چې د خپل جمهور رئیس
تاکي. یو مسله بل دا ده کچيري البته اندېخنه ده کچيري ورستي پایله د قوس په 15 نیټه اعلانېږي، لکه څنګه چې ویل شول بیا شاید ژمه اوس یو کمیسون یو دلیل دا وړاندې کیږي په ژمه کې انتخابات نه کیږي، نو مجبورن چې انتخابات بیا ولاړ شي 99 کال ته. فکر کوي چې دلته د قانوني اړخ دا موضوع بیا څه ډول یو برخورد سره د یو ملي پروسه ده مخامخ کیږي؟
دلته خو بیا ستونزه د اساسي قانون ده. لدی لپاره چې دغه موضوعات په اساسي قانون کې په فکر نو سوای، دویم دور انتخابات په اساسي قانون کې راغلي دي چې په 15 صورتو کې باید انتخابات وشي. د دویم پړاو موږ په خو هم دا نه د مراد کړي، او دا شونی نه ده، او اوس هم دا امکان نه لري. حتی کم دا اوس هم پایلې د ابتدایي نتایجو اعلان وشي، هم دا اوس هم که وشي موږ په دې نه توانیږو چې وړاندې له ساور له میاشتې نه د آینده کال ټول ټاکنې وسو کولی. دې لپاره چې خو دا خو ابتدایي نتایج دي او پایلې دي.
د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبارو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. د ژمي پر رسیدو سره د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. کابل خاریان د حالت ډیر اندېښمن کړي، خو کابل خاروالي او د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي دوی د سونګ موادو د بایو د کنټرول لپاره کومه لایحه نه لري. له کابله ناجیا ساپۍ د ازادۍ راډیو خبریاله د کابل خار واټونو ته تللې او له خلکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
ګل رحمان په ژمي کې د خپل کور د توت ساتلو لپاره له خزلو د سونګ توکي راټولوي. وایي سږکال د سونګ توکو بیې ډېرې لوړې دي او نشي کولی چې په بیې واخلي.
دلته دغه کاغذونه ټولو دا بوتنې دې دپاره چې ژمی را روان ده لرګي به داشې نه خو ګران دي تر ګاز هم قیمت دغه قیمت دې دپاره چې د خپله ګزاره مزاره پې باندې وکړو البته جای خپل نه ده په کرې باندې اوسېږو خو مسله دغه دپاره موږ داشې نه ټولو
د ژمي په رانږدې کېدو سره یو ځلې بیا د سونګ توکو بیې مخ په لوړېدو دي. کابل ښاریان هم دې حالت اندېښمن کړي دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې د یو خروار لرګیو بیه 9000 افغانیو ته پورته شوې. د کابل ښار اوسیدونکی جعفر د سونګ توکو د بیو لوړېدو اندېښمن کړی.
کاروبار نه هغه نه نو په چی به واخلي لرګي موږ دا غواړو حکومت نه سي لږ زر ارزاني راسي نرخونه راکته سي لرګي ارزانه سي موږ یې واخلو.
خو د کابل د افشارو په بازار کې یو لرګي پلورونکی حاجی اسلام وویل لرګي ځکه قیمته شوي چې اوس ډېری لرګي له وزیرستان څخه افغانستان ته راځي.
د لرګیو د بیې لوړېدو لامل دا دی چې دننه په هېواد کې نه پیدا کېږي او تر ډېره یې له بهر څخه راواردوو. یو خروار لرګي موږ په 1500 تر 4000 کلدار واخلو او دلته یې له 1000 تر 8000 افغانیو پورې پلورو.
که څه هم کابل ښاروالي د سونګ توکو د پلورونکو لپاره کومه ځانګړې لایحه نه لري خو د کابل ښاروالۍ ویاندې نرګس مومند د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې د سونګ توکو له پلورونکو غوښتل چې بیې راټیټي او خپل توکي په مناسبه بیه وپلوري.
موږ د ټولو هغه کسانو څخه چې په دغه برخه کې کار کوي هیله کوو تر څو د دې لپاره چې خلکو سره هم مرسته وکولی شي په دغه برخه کې همکار اوسي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت هم وایي د دغو بیو د کنټرول لپاره تر اوسه کومه طرحه نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت ویان سمیر رسا وایي په راتلونکي کې به په دې اړه غور وشي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم ورځو یوې بلې مسلې ته. د پکتیکا د بېلابېلو سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې معیاري روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. د پکتیکا یو شمېر مدني فعالان اوسیدونکي وایي د دې ولایت د مرکزي روغتون او د ولسوالیو د کلینیکونو روغتیایي خدمات نیمګړي دي. د ازادۍ راډیو خبریال احسان آریان راپور راکوي.
د پکتیکا یو شمېر اوسیدونکي او مدني فعالان وایي په ولایتي روغتون کې ستونزې د دې لامل شوي چې ناروغانو ته پر وخت معیاري خدمات وړاندې نه شي. دوی وایي بې کیفیته درمل د ولسوالیو کلینیکونو ته په ځنډ د درملو استول کېدل، د تشکیلاتو کموالی او روغتیایي کارکوونکو ته په وخت د ماشونو نه ورکړه د دې لامل ګرځېدلې چې روغتیایي خدمات کمزوري شي. د پکتیکا د خرنی اوسیدونکي کامران کاروان او کلام الدین پکتین ازادي رادیو ته وویل
دغه موسسه خدمات ډیر بې کیفیت دي. لکه مسی او ایچ پی ایم اداره راغلی ده درمل بې کیفیت سوي او روغتیاي مرکزونو ته درمل په وخت نه رسیږي. همداشان په هغه سیمو کې چې هغه ته زیات پرسونل ضرورت ده سی باید نور پرسونل په دندو وګمارل سي. دوی د غشته تشکیل دي پرسونل هم کموي او غواړي سي غماشات کوم دغه دوی ته بچت سي.
همغه موسسه کوم درمل سي روغتونونو ته ورکوي ډیر په ځن ورته رسیږي یا بيخي نه ورته رسیږي او کوم درمل سي ورکوي دغه کیفیت بيخي ټټ ده. د درمل دي سي بيخي هیڅ تاثیرات نه لري بلکې نور منفي تاثیرات هم په مریض باندې.
خو د پکتیکا د روغتیا ریاست رئیس له ازادي رادیو سره په خبرو کې د درملو د ټیټ کیفیت خبره رد کړه او د کارکونکو د معاشاتو د ځان ستونزې افغانستان شموله وبلله. نوموړی وایي د روغتیایي کارکونکو د تشکیل د کمولو پریکړه یې ځکه کړې چې په اوس وخت کې په یو شمېر کلینیکونو کې له اړتیا زیات کارکونکي موجود دي. د پکتیکا د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالهادي هاشمي وایي
افغانستان قوانینو مطابق واردېږي قرارداد کوونکي موسسات هماغه دواګانې خریداري کوي او کلینیکونو ته سپلای کوي. خوشبختانه موږ پکتیکا کې ډېر تعداد کسان دا د تشکیل نه اضافه نیولې دي. زه به درته ویم لکه په یو بیت کې په تشکیل کې لابراتوار نشته، نرس او ډاکټر دواړه نشته، خو موږ د کلینیکونو کې نرس هم لرو، روغ لابراتوار لرو، په ډېرو کې نرس او ډاکټر دواړه لرو.
په پکتیکا کې د عامې روغتیا پر ریاست په داسې مهال نیوکې کېږي چې له دې وړاندې په راپورونو کې ویل شوي وو چې په پکتیکا کې هیڅ ښځینه ډاکټره نشته. ولې د دې ولایت د روغتیا رئیس په وینا اوس نه یوازې دا چې په ولایتي روغتون کې د یوې متخصصې تر څنګ درې ښځینه ډاکټرانې لري، بلکې د دې ولایت په ورګونو ولسوالۍ کې هم ښځینه ډاکټره شته. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
عزیز رحمان له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي دي د هسکې مینې ولسوالۍ د جودرې کلی پیښه یو ستره او نه هیریدونکې پیښه وه چې د دې پیښې ترسره کوونکي مسلمانان نه دي. شفی جان زادران د خوست له نادرشاکوټ ولسوالۍ څخه لیکي، د ننګرهار په یو جومات کې له برید وروسته د خلکو آزار د داعش ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته ورسېد. او محمد قاسم ځواک له هلمند ولایت څخه لیکي، د ملکي وګړو او ماشومانو خوندیتوب ته نه دولت او نه نورې وسلوالې ډلې پام کوي.